السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه خبريږي. لمړی هم د ازادۍ او اوریدونکو یو دورکشو عزیزانو پروګرام، ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون خبر ورکړی چې په ننګرهار کې طالبانو دولتي ادارو ته امر کړی چې نه به عکس اخلي نه به تصویر خپروي. په ننګرهار کې یو شمیر رسنیو د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي دي چې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست دوی ته د تصویرونو او ویډیوګانو د نه اخیستو او خپرېدو خبر ورکړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی دولتي ادارو او ولسوالانو ته ویلي دي چې د هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې دوی د ژوندي موجود د عکس اخیستل او خپرېدل منع کړي. تر اوسه پورې د ملا هیبت الله اخونزاده دغه فرمان چې د زمري میاشتې په 1 دېرشمه صادر شوی په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند کې عملي شوی دی او په دغو ولایتونو کې دولتي او خصوصي تلویزیونونه تړل شوي دي. اټکل شوی دی چې نن د افغانستان په 13 ولایتونو کې سخت ورښتونه او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان په ختیځ، شمال ختیځ، مرکزي او یو شمېر لویدیځو ولایتونو کې به نن له 15 تر 15.5 ملي متره پورې ورښتونه وشي. په افغانستان کې سږ کال د ورښتونو له امله د بهیدلو سیلونو په ترڅ کې تر دې دمه 300 نه ډېر کسان وژل شوي دي او د سیلونو ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. فرانسې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام سره د 3 میلیونه یورو مرسته وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام په ایکس باندې په خپل ټویټر کې پرون د دې مرستې د ورکړې خبر خپور کړی دی. د راپور له مخې په دې مرسته به د افغانستان په لومړنیو ښوونځیو کې له 15,000 څخه زیاتو هلکانو او نجونو ته هر ورځ یوه اندازه مقوي صحي خواړه برابر شي او دغه راز به اړو کورنیو ته وسپارل شي. له خوست څخه سعودي عربستان ته الوتنې پیل شوې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د دې الوتنو خبر ورکړی دی او څرګنده کړی ده چې دا کامیر هوایي شرکت الوتنې بل د وروسته په اونۍ کې یو ځل د خوست نړیوال هوایي ډګر د سعودي عربستان جدې ته الوتنې کوي. ایرانی خبریال او سیاسي فعال کیانوش سنجری د ځان او نورو سیاسي فعالانو د نیولو په اعتراض ځان وواژه. د کاغلی سنجری یو خپل 13 شپه د ازادي راډیو فردا څنګه ته د خبر تایید کړی دی. سنجری په 2015 کال کې د خپل مور د لیدو لپاره له بهر ایران ته ستون شو چې بیا د ایران د امنیتي او استخباراتي ادارو له لوري ونیول شو. دغه خبریال پرون څو ساعته مخکې تر دې چې ځان وژنې پر ایکس شبکې په خپل ټویټر ولیکل که چیرته د ورځې تر پایه 4 فعالان چې دې نومونه هم خپاره کړل آزاد نشي نو دای به ځان ووژنې. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کابینې 3 نور غړي نومولې دي. هغه په کانګرس کې د فلوریدا استازي مات ګیټس، د خپل لوی سرانوال سناتور مارکو روبیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه او تولسی ګبارد د ملي استخباراتو د مشر په توګه نومولې دي. ترامپ تر دې وړاندې د دفاع وزارت او یو شمېر نورو ادارو لپاره هم خپل نوماند وزیران اعلان کړي دي. د دفاع د وزیر په ګډون د هغې یو شمېر نومونو د راپورونو له مخې په واشنګټن کې خلک حق پاک او اندېښمن کړي. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د راتلونکي 2025 کال د جنورۍ په 6مه لوړه وکړي او د امریکا د 30 ولسمشر په توګه رسمي دنده پیل کړي. او ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شنبې په ورځ په پیرو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې په څنډه کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره خبرې وکړې. دا لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې پیکینګ د تیاری نیسي چې سپینې ماڼۍ ته بیا ډونالډ ټرمپ راستنې.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راټپریخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاد ما باسي. خو پیل ستاسو په پیغامونه کوو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره دا پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوم چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کړو، ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخواني حال دي، هیڅ څه د ښه کېدو خواته تللي نه دي، ډیر ضعیفه دي. نو موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډیر کمزوري دي، هلته حتی په اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابراتو څخه د ټول هلمند ولس دا غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو. د چې سش کال د انزور اصیلات نور په خلاصېدو دي، متاسفانه چې سش کال اصیلات ډیر زیات کمزوري وله د پخوا په پرتله، ځکه سش کال تقریبا په همدې سیمه کې څلور عمده مرضو شتون درلودې چې د ژړي په نوم مرض ولو، چې کله انزر اومه یې په وخت کې په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کېږي، هغه د آب و هوا سره تړون لري، چې کله آب و هوا خرابه وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصیلات نه کوي. دغه تر څنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کېږي، دلته په دې سیمه کې انزورو تنې داسې یو قسم دانې کوي، هغه دانې بیا داسې سرشناک اوبه کوي چې دغه تنه وچوي یا بیخي داسې کمزوري کوي چې هغه د دې کانه لري چې انزر دانه پخه کړی. نو دا هغه علتونه او هغه لاملونه ول چې متاسفانه چې سش کال زموږ په اصیلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلی ده. دغه ترڅنګ بازار یې ډیر زیات کمزوری ده د پخوا په پرتله. په همدې وخت کې به پخوا د انزورو بازار ډیر زیات ګرم ولو، به یې بیلوړي ولې، قیمتونه بیلوړ وله، خو سش کال یې به یې ډیرې کمزوري دي، قیمتونه یې کمزوري دي، بازار یې هم داسې چندانې نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندېښمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نوې موسسې له همدې بزګرانو سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه راپیدا کیږي، ولې راپیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو موسساتو څخه، هغو موسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي، دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي، تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډیر تکلیف باندې برمی وهي، چې کله انزر د حاصلات وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي، اوبه لاس ورې لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له چې دوه سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره. نو می عطا رحمان د اوسېګو پښتونخوا کې چار صدک افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ایم راغلی، د نوې موسسه ده، دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کیمپونو کې چون کې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کیمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نو هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وچېره تاسو سره موږ کومک کوو، امداد کوو، او بیا پتهونه لګي نمبر مغز دی او تاسو ته مونږ زنګ وو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم که تاسو نه چې زمونږ आवाज تاسو ته دا غوي تور سوي او غوي تر پتا تاسو کم جواب ملو شي او بیا مونږ سره شریک کړي.
السلام علیکم سلطان محمد مر دنگار ہارت گوشتی ول سوالینا سر تماس کی مخدے کی چرو جوڑ واسطے ان پیغام آزادی راتی ہوتا دا وہ چھ سو اخمخ کے ایران کی ہونی وہ شو بیا چھ کلا اردو کا گان تا ویڑ شو تا دے سخ سولو کا اگر اثر ہو شو نو مطلب دا وہ چھ د ایران نو کم د پاکستان تا افغان مہاجر دی افغان کڈوال دی سر دے سخ بد سولو کی گیو ڈیرہ بد رویہ کی گی منگ چې کله په لوګا کې وو نو منګه بیا چې برنه حق وای درې ساعته به نور تکې نو لید دوه نیم ساعته دوه ساعته او بیا به دا غشان دی وهل ټکول بم پکې او پونه به ور سره وو نو ډیره بدره یو بد وضعیت کېدل د یان د ایرانیانو د خوانه او هم د غلار کې چې راوړل د کم بسونو کې بچو د غلطه به مسکر ور سره به به لار کې منګا دا غسه د آزاد دغه ته نه پریخودل لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جواب چې ته لاړ شي نو دا ډیر مشکلات سره منګا مخ شولو نو زمنګا دا خواست دی دغه دی چې اول وطن کی کاری زمینہ برابر شی وطن کی کاروبار نشته دے کار زمینہ نه برابر ټوله خلق په وظیفه ورکول کیږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی نو قاریان وسی نو خلکو ته وظیفه ورکول کیږي بلې چاته وظیفه نه ورکول کی وضعیت ډیر خراب دی نو زمونږ د پیغام وخت دی کی چې زمونږ د پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و سلام علیکمات آزادی ریڈیو ٹول کارکن خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ در تک آواز امارات پرور سیر پیران کی ٹول پاسپورٹیاں وکی جا کو چاغیان چرا غلی دا خیر بے مدرک دی دا کم کسان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ تے ایک ہی بار نمبر ٹول کیجے او یازی پاسپورٹ نے اخس کیڑی سی رو کیجے دی ایم بی ابر تے بس دیر پہ جبر سر رجی مجھے پاسپورٹ ایک ہی بار نہ لری دل تے
آزاد رادیو ملگر جو لے اس خیر اس خیرات تکرار دا دائم جوڑ اور روغ لرا تا غور ور ل کلات سرا و زیری کلات شاجوی ما بین دا غور ور سر لکی تے دور می اس کی گسڑا ولے دا زخپل در وریم 580 چلو دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړخ په وګوره دغه حل وې مو مریضان را سره وی زنانه را سره وی سپینیر را سره وی دا د موږ غا کوم ورور شریف جای ور سره او ډیر دوانې بمې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو سروډن کوم زه عبد الله جان یم د بابرس ولې د قرمش ټول ټول څه ستاسو سره په تماس کې نو لکه څنګه چې تاسو ویلي و مې کینې دغه سي ځانونه مشتم ډیر اړتیا په غورمش ولسوالۍ کې د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دی هغه مالدار دي نو په تیر ژمي موسم کې چې کوم ډیر غټ توپانی واوره سوی و په هغه واوره کې اکثره مالدار ډیر زیانمن سوي وو داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میږې وزې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وي هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه د چا له سل وي د چا له 50 وي ټوله درایې وه هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه نو داسې ورته پېښې ډېرې پېښې سوي دي خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کومې ستونزې ولري یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکتر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکې هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګزاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي په هر ولایت کې وي افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پی خودی زپل ده د ټول اړخونو څخه د مهله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 425 1.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسیوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتي سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. منه.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمان او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا په درک او پتې نه لګي اوس پورې. کوم چې ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې: 0 00 1 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسې. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په قوم زاره دی، مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نظم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزانو او کارکوونکو اوریدونکو څنګه اس جوړ اس بخیر اس تیار روشان. تاسو یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره. زموږ د کاکا زوی ورکسو وی دی چې د تلو سکلو دی، نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی. تقریبا د لست بولس کال کې خپل کور نه ترکه سوی دی. د کندهار د باغیپول ولسوالی باغیپول خو د باغیپول په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو دلته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو ته پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات یې ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه ته ورکړل چې ځان د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردری ولسوالۍ اوسېدونکی دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مصالحه خبره کوم د فرایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته وګورکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما راغار دي ما په دغه شمېره کې زنګ راتووی چې تر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو د خپرونې د لارې اوري، چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه تلیفوني شمیره تماس ونیسي. 0 0 9 5 8 1 1 یعنې 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمیره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 1 1 3 نو زیله د چې زما پیغام نشر کی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه کچیر ستا د زمش په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شی چې کور مېلته دی، کله بل ځای شی چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم، دغه ماشومه بېګار ایسته د بېدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګار ایسته نادرکه ده او د 300 ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم انجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې انجلۍ عمر د 6 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم او نه یې هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي دا هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 9 1 4 1 2 6 5 1. شمیره بیا تکراروم 0 0 9 1 4 1 2 6 5 1.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خورایي دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په داسې شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې دا 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 9 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق اکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادرکه سوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته. دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الله عمل.
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم، کچیری هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درې نوي او شپږ ون دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درې نوي او شپږ ون دوه نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو رښت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسه وی دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځان لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 01 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 01 01 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 05 1 4 1 8 8 2.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړین د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې ټرینګونه مې ترلاسه کړي دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپېشل اسنپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وي به چې نوی کال سو. 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي، نو موږ تللي وو په کوټه کښې مو ګزاره کوله. موږ نه تللو د کندهاره څخه، بس الله تاسې وه چې ورونه مو ګزاره نه سو کړی، مشر ورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په زمن کښې مور هم سخته ټپي سوله، بیا هغه په کوټه کښې شهیده سوله. نو دغه حالات وو چې د الله سړی مجبوره کې څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا دریا له غمه ځینه. نو زه یو په هغه کښې یم چې د مجبورۍ یې موږ تللي یو.
کوم خاطرات چې په یادی شي د هغه وخت ماشومتوب وو، او بیا د کوټې د ژوند راته وایستې، د چمنو د کوټې د ژوند راته وایستې. خلک چې کله مهاجریږي نو طبعاً چې مهاجرت سخته شی دی، سختۍ زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سلامته محترم، ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده، خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوږو ډېرې دي. ځکه چې ماما وویله چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط هم وه چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهیده سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري، خو بیا هم په دغسې وخت کښې د زده کړو لمن نه پرېښوله. دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه، او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتوب ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند را په یادوي، هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وه، په دې خاطر چې ما د تاندې ځوانۍ عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کښې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې در اوسه په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټولو ښه خاطره دا وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو، د پښتو مضمون به یې راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پر ما باندې ډېر ټینګار کوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی، دغه ده دغه مقاله لیکل و، دغه راډیو موت علم دی، و موږ به یې هڅولو. دغه هغه څه وه چې په ما کښې یو سپېڅلې را پیدا کړي، یو ژورنالیست سپېڅلې را پیدا کړي. بیا ما مې کوچنۍ راډیو رانیوله په درې سوه کالدارې، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا سوه، شوق پیدا سو. نو هغه و چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم، په داسې حال کښې چې یو سیالي اعلان کړې وه، ما درېیم زه به درېیم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړې چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټ یې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان کارت لرې مالیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي اوس پر هېڅ نه هېرېږي. بیا پسته بیا د اعلان کوه چې راسه، ما بیا مې خط ورته ولیکې، ډېر اوږد لیک مې ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځو. بیا چې زه ولاړم، کوټې راډیو مې ولیدله، هغه سټوډیوګانې مې ولیدلې، زما هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته یې مرکه را سره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل په ځوانانو په خپرونه کښې، ځوان نړۍ په نامه یې خپرونه وه. بیا زما مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه سهاریان وم چې ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت د راډیو لیدلو ارمان درلودی، اوس سره مرکه ورسره کېږي. نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسې د لیکوالۍ یادونه وکړه، د استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسې شعر هم وایست لکله.
مننه ښاغلی سروان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی وایي چې دا د خوږمن زړګي په غږ دی، رښتیا هم دغسې دی. زه چې به کله ډېر دغسې وم، مهاجرت به وو، مورکۍ به په کور کښې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کښې وه، نیمه دوستان په افغانستان کښې وه، نیمه په کوټه کښې وه، نیمه به چېرې وه، نیمه به چېرې وه. او دغه حالات پخوا باندې ډېر زور وکوي. نو بیا په فکر کوم ما سره یو یاداش شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1999 کال د 10 میاشتې پر 24 تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1386 د زمري د میاشتې 2 نېټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعاتو ته ورکړي، او په کوټه کښې چې وم هلته، بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کښې مې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. زه به یو دغه درته وکړه چې خوښه وه، غزلونه م ستا، مګر ما یو دغه م لیکلی دی، یو دویم مې لیکلی دی، او تر څنګه یو آزاد نظم دی، نو چې تا خوښه هغه به شعر ته وایم، د دا به تا خوشحال ته پرېږدم. ښه، یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کښې لیکلی دی، د 15 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرو یې، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرو یې، یو وږمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې ښایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان راڅخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي. تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې. ماته یې وویل نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي. خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چا ته مه وایه. پر سیاسي حالاتو مې کالمونه لیکله، پر بیا مې په ادبي غونډو کې سیمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي. کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، انتباهي کیسې دي. نو بس چې د چاپ وزلاج په مخ راغلي دي مخې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي دي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي و، بیا زما ملګرو وویل دا په کتاب کې را جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسي ژبېنه ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما و پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کیسه یې کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کنداریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرې ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم. زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې. سپېشلي ګرځره واریان وې، دا څنګه حالات دي، تیکر وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ماشه پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالف په کوټه گزاره کړې و خبرونه مې اوریدلې وې ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانان سمر کې مې را شروع کړل هغه څه ما په ځل کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه نه خلکو ستایې چې هغه د خبرونې پروډوسر براته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایې ژر خبرونې ته لس پنځلس لیکه راځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبور یې چې یو بله خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې بیا نیوي بیا به هغه ما غږ واورېدی ول تاغه نهشي په راډیو کې خبرې کوي زه خبرونې خو موږ اورو اته بره داس ما په ځینې خطو خنده مازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی ځکه هلته د تازه د فضا د غلط راغلې وه نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله بیا په ځمه کې مې بیا یو څو مشلته کار وکړي بیا د کلي پاسنو بیا راډیو سوله په هوا کې یو مجله راستلې وه زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه جلسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله بیا به ځینې خلکو خندله وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلې وپېژندئ بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدله بس ما ته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بې خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې هکر کتنه وه یو دغه وه د هیواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې وې دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلک اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه دغه فیسبوک دا شان دونه نه وه د خلکو دونه کاروله نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشېدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام فنجدې سوم نږدې څه چې بېخي دغه سوم او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ما ته بله مخیره پیدا سوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبیش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلکو ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړي بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه را جمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا بیا یو د اختر په شپه نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د عکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2013 کال کې بیا ما د دوچویلی راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری راډیو سره هم کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه دوی سره کار کاوه د نړیوال راډیو سره تر څنګ بیا په وروستي کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې کې تورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زنه سم کولای نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مجرتونه و چې باختر اجانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مجرات و دا څلور مجرتونه د امریت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هیوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکره بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو دا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي راډیو چې ما کار وسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه را ووځم د خپلو اولادو سره. ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې، دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نه سې، دا بهیر ودرېدي، بیا څوک تللی نه سي. او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې وهم، د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې مې زړه ښه کې، زړه مې را غونډ کې، رارې شوم قطر ته رالو. د قطر څخه بیا مستقیماً المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې. هلته ما کار وکړې، مانه زه کښېنستم، مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دوی وړاندې کولې، مونږ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، دلې مې د ښځو مېرمنو لپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک، زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دغه اولادو دغه دی، او په ځمنه کې پلار یو څومره مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه وی را سره وي، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاچه دی، زما څه خوشحاله و ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه خمه کیږي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسه یو شي، د سې یو د پلار دوه وی، او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلی صاحب، د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکاره سو، څنګه ځان و سره عادت کوي؟
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما به خلکو ته ول خلکو چیرې تللی یا څنګه ولاړې. ما ورته زه موږ په ولسي ادبیاتو کې نکلونه لرو سرواسه محترم، نه په نکلو کې وای پلانکۍ در وو غرو در وو درې ابو واوښتې. ما ول زه در وو غرو در وو درې ابو راوښتې، یعنی بل وچ تر غلې يم، نه په ژبه پوهېدم، نه په کلتور پوهېدم. ځکه زموږ لپاره نو هر څه نوي نوي وه. انګلیسي ژبه سړي په مکتب کې ویلي، په کورس کې زده کړي، الماني مو بېخي اورېدلې نه وه. په ځینې غټو موټرانو به شېدي کړي، موږ مرتایان د هغه الماني موټران چې به افغانستان ته راتلله، پر ای به دوه ټیکې سره بیره، یا پر یو به دوه ټیکې سره. دا تا به کومه ژبه ده؟ هغه دغه الماني ژبه وه. نو دلته راته ټول شیان بېخي یو کال قدر، خو زه بېخي که څه هم شو راډیو ته تلم، نه مې په ژبه سره خلاصېدی، نه په دغه سیستم پوهېدم. کرا 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 مې ځان سره عیار کړې، دغه اوس ځمه د ژبې کورس ځمه، بسته مې عیار کړې، ورسره سوداوې کوم، سپورټ ځمه، مشکل اوس نه لرم. کرا کرا انسان چې ما مخکې ویل چې انسان هر څه هڅه وکړي، خپل مطلب ورانته رسېږي. نو ما خپل کوشش کړی دی، زم اوس هم دی که څه ځین وخت مې فکر ته پیدا شته، وطن فکر ته پیدا شي، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم، سړی د 15 کال دې کال بعد وطن ته ووځي، د وطن ته رشه پرې کول ډیره مشکله ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 کال څخه ورسې څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی. کته هم داخل سی، خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالته گزارا کړې ده، هلته د اړیکې جوړې سی، یالته د نوم اعتبار پیدا کړې دي. دلته خو پردی وطن دی، هر ځای نه خبر ده، د پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستې وکه مسجد واړه پردی سی، کاستې وکه مسجد واړه پردی سی، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دارته وای چې کله چې انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي، یو نوې ځای ته دی، ځینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیږي، کومه داسې جالبه قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم، دا ټول شان نوی نه و، دا ټول سیستم ته نوی و، د خلکو خبره ته نوی و، د دوی د دستور ته نوی و. انا خبره ما پاره نه پېژنم چې کوم خطر ته وایي. موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالب وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکړي، هغه بل شی، یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته ته یا تاسو دا ګوت ورته نیسو. دا په جرمني کې به چا خاطر خلک به بل کما ته کتل، به موږ اوساسه پښتنه وکړم، چې خلک خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې، دا ولې بدلې؟ ورته موږ دا داسې ګوت چا ته نیسو، دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا ته خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې. دغه وجالب بل دغه ما لپاره چې دلته هر سړی خامخا په کور کې یو حیوان لري، دی هاوس چې ورته وایي، خامخا څوک پیشې په کور کې لري، څوک سپی لري. موږ په وطن کې څنګه سپی درلودی؟ ګر کړي کې وس نامدار وو. دلته هر سړی سپی ساتي، هر سړی پیشې ساتي، هر سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره به جالب ده چې د دې کلتور داسې کلتور دی، او بل د پر کوچنیانو باندې ډېر توجه، ډېر فوکس پر کوچنیانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. د خوشاله لپاره ډېره مخې مسایل ده، که د لوب تحصیل موقع ده، که د د خوشحالۍ موقع ده، دوی لپاره پروګرامونه دي. یعنې مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول پر خوشحال فوکس وکړي، ځکه د هېواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دومره جوړ دي، د دوی راتلونکی دومره روښانه دی، دوی دومره په ژوند کې خوشحاله دي، دوی پر خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی هېر کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خپل شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره مو په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویانو په مجلس کې دوی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې ورته چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطنونه روزي، وطنونه پر پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره هر څه، هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دی لیدلی، کلیدلی ډېر مخکې لیدلی دی. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږو څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي، انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، د یقین وکړه په خدای جړه راسي چې زموږ معلم وګوره، په ډوډۍ پرې لاندې دی، مانده څونه امکانات موجود دي، څونه خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم، دلته داسې څوک نشته د ګورو په شونډه به مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده، خو چې ګورې ټول خوابه دي، غمجن دي، هرې شوې ته چې وایي خدای کړه پلار یې مړ دی یا مور مړه. دلته چې ګورې وینې ته چې وایي خوشحاله دي، استاذه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی. ټول خوشحاله دي، د کسان دي څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅخه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه د منځه ولاړه، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دو خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کاله مې په دوچې ویلې کار وکړ. پس هغه چې مې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کړې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وه. ما هېڅ د المانۍ نه سوه زده کولی، ځکه زما ټول کار دوی سره و، سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سوه زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلا ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو به اخته یم. ځینه دغه سره سره ځینې مبادله سره پرته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب، ډېره زیاته مننه، ګورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه، ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
Dada masto pasar lai de, dada masto pasar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab mushra pisho. Dada masto pasar lai de, dada masto pasar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab mushra pisho. Dada masto pasar lai. Har gul bolti ye ya kisum, har paan kumare da, har gul. خلوت را کے خاموشی کا شور ہے